Salamuna stari mashay da mazigar tsadur bajiti tasis mukhak la satay radio nauri us da sat radio khparawane tsalar wish sata da oblari da sarlash pago da maham tarsh pago palandu sapon na si wish pinzi wish metro da maham lash pago da sar tarsh pago pa manzani tsapa dulash pak navi da khabari khparawana pa khabaruno pailu دا روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبلکروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن دوشنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویب پاڼې د 2012 کال شمېرې خپرې کړې چې له مخې څه باندې 30,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د تبلکروز د نړیوالې ورځې د هوک موږ کولی شو د ژمنې، پانګونې او عمل سره دغه ناروغي پای ته ورسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. دا نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزی یکشنبې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو په خپرولو سره ویلي دا پرله پسې څلورم کال دی چې طالبان له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړې. د ملالې یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبې د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې. د روټرز خبرې اژانس راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ټرمپ لپاره د وړاندیز شوي اوربن پراخېدل دي. د روټرز په ټکو دا مذاکرات پرون ماښام پیل شوي دي. پرون یکشنبې بیا امریکایي او اوکراني چارواکو هم کتنه درلوده او په اوکراین کې د سولې په تړاو خبرې کړې وې. دا ترکیه د خبرالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبرالان نیول شوی دي. د ترکیه د خبرالانو ټولنې نن دوشنبې ویلي ترکی پولیسو هغه خبرالان نیولي چې د استنبول له خروال اکرام امام اغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښ خور کړی و. د ترکیه یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي. امام اغلو وروسته له هغه ونیول شو چې ټاکل شوی وه د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسي ګوند لخوا چې اپوزیسیون دی د مارچ په 23 پیاوړی چونه کې نومان شي. اوکران وایي د روسیې له توغول شو نن نه نوي بې پیلوټه الوتکو څخه یې 50 غورځولې دي. د روټرز خبرې اژانس راپور له مخې نن دوشنبې د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي بې پیلوټه الوتکو 46 نورې خپل هدفونو ته رسېدلې نه دي. د پاتې شپږو بې پیلوټه الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. اوکراني ځواکونو د لسګونو روسي بې پیلوټه الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کړی چې د دې هیواد استازو تېر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. اوکراین د خبرې اغېزناکه بللې وي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بوسوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 5 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبې پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړې ویلي دي چې دا تړون د روان 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو او اجرا وړ دی. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. دا تعلیم فعال او د سوبل د سولي د نوبل د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی وایي چې طالبان دې پر نجونو د زده کړو بندیز لری کړي. دغې په ټکو چې دا د نجونو په وړاندې لویه بې عدالتي ده. وړاندې به په دې اړه باندې د افغان نجونو غوښتنې هم در سره شریکې کړو چې یو ځل بیا یې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. هلکان ښوونځیو ته ستانه شو خو نجونې بیا هم له زده کړو پاتې دي. په افغانستان کې د زده کړو له بندیز سربیره خلک له فقر او بېوزلۍ هم کړیږي. هلمند کې بیا میشت خلک وایي
هلمند میشت منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
چې د روژې په مبارک میاشت کې خلک څنګه د خپل کور مصرف پوره کوي او ماښامي تیاری په دې اړه به هم درته د روژې په رنګونو کې د اورېدونکو پیغامونه ولرو. دا به هم راسره به واورئ چې په هلمند کې یو خیریه بنسټ خلکو ته مفت تداوی پیل کړي. دا چې په کومو ولسوالیو کې ده په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، اړتیا هم غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه زه فریده سیاله. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ ویلي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالۍ بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې دا څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کړو ته ورونه غوښتل شوې. تفصیل اکرام الله اکرام ناوړو.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالۍ یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
For 4 years the Taliban have denied
طالبانو د سلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅکله نه منم.
د ملالۍ بنسټ له لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅیږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مرد دوباره باز کنند
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غواړو چې د هلکان په سیر زده کړو وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 450,000 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونو واوړي. که څوم نړیوال ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملالۍ بنسټ له نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغو اشخاصو چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو، هلکان ښوونځیو ته ستانه شوي، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونې د پلازمېنې کابل په ګډون په سړې سیمو کې بیا ښوونځیو ته ور ونه غوښتل شوي. دا پر لپسې دریم کال ده چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې په داسې حال کې ښوونځیو ته بیرته نه دي غوښتل شوي. یو دغه بندیز د نړیوالو ادارو په ځانګړې توګه هغه چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غبرګونونه راپارولی دي. د زده کړې نشي تم کېدی بنسټ پرون ویلي چې دغه بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق پر خپلې ایکس پاڼه لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زده کړې وکړي او د زده کړې فرصت ولري. تفصیل له فیروز عزیزی ناوره.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدی. ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونو واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکو بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شوي نجونو په شمېر کې 4 لک نور هم ور اضافه شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته. تاسې موږ غږ ازادي رادیو نوري او تاسې د رادیو خبرونه څلروش ساته دوام لري. اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کې سونه لري په سرخلاص لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مستثنا کړي. په دې لیک کې چې واکاپی ازادي رادیو ته هم سوال شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د بروسی قرباني نه شي بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څیړنو پورې په دې هیواد کې پاتې شي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د مارچ د یو دیرشمې نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي ادمامت حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15 لزر کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې کل شوه دی.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دیوای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورسته یې نیټه ټاکلې. هغه په ناغتون کې چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیسونو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی په سازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناغتون کوټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
داده شد. په دې لیک کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتون کې ډیرې د امریکایي ځواکونو په خواني ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیرې افغان پناه غوښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلی کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16مه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورټ شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل شو د پاکستانه یا ډیپورټ شو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سي په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا او روسیې د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربن په لور پرمختګ دی کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دی. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره پورې د موضوع خبرې کړې وې. نور جزئیات د اوس احمد صاحب راپور کې اورو.
کرملین نن د شنبه د وری سلورمه وویل چې روسیا او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډ تفاهم لري خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینند د اوکران د کرکوی چې د هلپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبې پورې د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبې د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس باندې کلیکلی چې د اوکران د ولسمشر ولادمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټول اروپا لپاره د عدالتانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونه دا کړی چې په ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بي پیلوټ الوتکو څخه 50 یې ورسولې دي. د ریوټرز خبري اژانس د شنبه د وری سلورمه د اوکرایني ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دیرش روسي بي پيلوټ الوتکې موخته نه دي رسیدلي. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې شپږو بي پيلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیف ته نږدې د استوګنو ودانوي باندې د روسي په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وشل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او لمدې عملی د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دیرش ورځني اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا مارچ په څلورويشتمه په خوست کې د خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بې وسله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ورکول کیږي. د برنامې منتظمین وایي له دې کارې موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی سره د خپل سری درملنې پاز یانونو په حواله او د معیاري درملنې ته د غوي هڅ سوال دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بې وزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کارموخي د بې وزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سره درملنې او درملو په زیانونو پوهول وخدل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو تو ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې بزاعت دي، سبا ته خپل سری خپلسری کوم معایناتونه کې خپلسری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هرڅه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسی.
په ورته توګه بې وزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زخپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د مایدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرون کې د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیايي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا د ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بیوزر خلکو دغه هغه چې د پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په ورسته یو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکټران لیکلي وړي خلکو هم غواړي چې هڅه دی وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکټر نورالحق حسن ویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیايي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمال وي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شفري، ځکه اول حالت یې ورسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمیر نړیوال روغتیايي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیايي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالی او په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالی په دې هیواد کې د خلکو لپاره روغتیايي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو چې د مارچ تر یو دیرشمې پورې ورته د پاکستان حکومت وخت ورکړی چې باید له دې هېواده ووځي. دغه افغان کډوال وایي چې دا مهلت ډیر نږدې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې خپل کارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه یې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړې چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه، خو د تېرې پنج شنبې په ورځ د مارچ 3 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو اے سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روانې مارچ میاشتې 1 اے سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اے سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولی له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده مالته مونږ یې کولای نو شوشل تلار شو. نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پی وکړي.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېرې کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنیو سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالی تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېرې پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، د تشویش د امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپل دي، نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند یې هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملک څنګه چې په هی کوم کې د کال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تا کال روژه هم لکه د نورو کلونو په څیر باندې په خوښي او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملک څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپل بې وزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو ترڅو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دا د خبری خبرونه پای ته ورسیدو. دویمه نیمه کې در تا 25 دقیقې باس پروګرام لرو چې احمد تکل پکې ساسي کوربه ده. دغه خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه.